د سهار لاس بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخوري. السلام علیکم. د خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13:15 سپانی ولای شي. پروانه خبرونه کې مو په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پاسون کوونکو لستونزو خبرو او د رسنیو په اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی هڅې خبرو چې خپلواکي رسنۍ د شک په سترګه ورته ګوري. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. ناجیه صافی اوروي.
دا هم د سو مهمه خبرنو سرټی کې په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایصاف په غزنی ښار کې په ملکی خلکو باندې د وسلوالو طالبانو حمله غندلې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې ولایت پر هوایي ډګر د رګیټي حمله دی او تازه پیښي خبر ورکړي او په قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ په خوډب کې تر سلو ډیر کسان اټکیان شوي دي. د هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی د هغه امریکایي پوځي لومړنۍ محاکمه د 1400 ملکی افغانانو په قتل تورن دی د نومبر په 15 پیل شي. تمه ده چې د رابټ بیلز د محاکمې په دوه جلسو کې د کندهار ولایت سیمیز اوسیدونکو هم د ویډیو کانفرنس له لارې محاکمې سره وصل شي. رابټ بیلز د 1400 کسانو په قتل د قتل په شپږو حسو او وو وسلوالو حمله تورن دی. د نوموړي محاکمه ممکن دوی ونې دوام وکړي او په دې موده کې د هغه مدافع وکیل جان هنری به افغانستان ته هم سفر وکړي. د بیلز محاکمه به د امریکا په وخت د شپې لخوا دایره شي تر څو د کندهار خلک د نوموړي د جرمونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال محاکمې ته بیان کړي. د امریکایي پوځي د روان کال د مارچ په 11 د شپې په تیاره کې د پوځي اډې څخه وتلی و او 14 ملکي کسانی په ډزو وژلي و. که مجرم وپیژندل شي ممکن د اعدام په سزا محکوم شي. په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایصاف په غزنی ښار کې په ملکی خلکو باندې د وسلوالو طالبانو حمله غندلې ده. ایصاف په یوې اعلامیه کې ویلي د ملکی خلکو د سوګنې په سیمه باندې د حمله خایي چې وسلوال د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره هر کار ترلاسه کوي. د ایصاف د وین مرستیال بریډ جنرال جان مودر وایي په بیګونه ملکی افغانانو چې په خپل کور کې حمله او د هغوی ته ضرر رسول د کرکې او ظلم عمل دی او ایصاف د دې عمل مخالفت کوي. د طالبانو په دې حمله کې پرون د ښځو په ګډون یو شمېر کسان اټکیان شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې ولایت پر هوایي ډګر د رکیټي حمله دی او تازه پیښي خبر ورکوي. د ننګرهار امنیتي قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل چې تیر مسختن شاوخوا 2 بجې د 200 ولسوالۍ للمي سیمه 14 توغندي پر هوایي ډګر توغول شوي چې شپږ د لسمې ویلې پر سیمه او پاتې نور د هوایي ډګر په شاوخوا سیمو لګیدلې دي. مشرقي وال وایي چې په دې بریدونو کې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه سندی ویلی. او د شهزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ په کابل کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3.8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په خونځیو کې د 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ لپاره 400 ورځې وړاندې د طالبانو لخوا وویشتل شوه د ملاتړ او دعاګانو غونډې جوړې شوې وې. د پښتونخوا ایالت حکومت په خلکو غږ کړی چې له هغې سره د پیوستون او ملاتړ په مقصد د غونډې او محفلونه جوړ کړي. د پاکستان صدراعظم راجا پرویز اشرف د جمعې په ورځ د ملالۍ کتو ته روغتون ته لاړه وروسته یې خبریالانو ته وویل
په ملالې باندې حمله یوازې په یو کس حمله نه ده، بلکې دا په ټول بشریت او زموږ په اخلاقي او ټولنیزو ارزښتونو حمله ده.
ملالا یوسفزۍ د سه شنبه په ورځ له پیښور نه د راولپنډۍ یو ډیر عصري او مجهز پوځي روغتون ته انتقال شوه. دا د اکتوبر په 9 په سوات کې له ښوونځي نه د کور په لور روانه وه چې یو وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د پاکستان پولیسو د جمعې په ورځ وویل د حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې، خو د نیول شوو کسانو د هویت او په پیښه کې د لاس لرلو د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویلي. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر زوی ماکسیم باقیف چې په خپل هیواد کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن شوی دی ونیول شو. ماکسیم باقیف پرون په لندن کې د قرغیزستان او امریکا په غوښتنه ونیول شو. قرغیزستان او برتانیا داسې تړون په خپل منځ کې نه لري چې تورن کسان یو بل ته وسپاري. نو برتانوي چارواکي پر دې غور کوي چې ماکسیم باقیف امریکا ته واستوي. ماکسیم باقیف په 2010 کال کې روس له هغه له خپل هیواد وتښتې چې د پلار حکومت یې نسکوره شو. د قربان بیګ باقیف د ریاست په وخت ماکسیم د پانګونې د یو مرکز مشر و. وروسته تر دې چې د باقیف حکومت سقوط وکړ، د قرغیزستان حکومت له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغوښتل چې ماکسیم باقیف ونیسي. په قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ په خوډب کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. له تیرو دریو میاشتو راهیسې چې محمد مرسي ولسمشر شو، دا لومړی ځل دی چې داسې پیښه رامنځته کیږي. دواړو لورو د قاهرې په تحریر میدان کې پرون پر یو بل کاڼي وویشتل او د کانکریټ ټوټې یې وار کړې او د لرګیو ګذرونه یې وکړل. د اخوان المسلمین د ډلې دوه بسونه هم د دوی مخالفانو وسوځول. پولیسو په دې شخړه کې مداخله ونه کړه. د مرسي ملاتړ بیا وویل د حسنی مبارک د وخت د اداري فساد او د نورو ستونزو له امله وخت اړتیاشت او څو ستونزې هوارې شي. د سوری فعالان وایي یاغیانو حلب ښار ته نږدې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یاغیانو لخوا په انټرنیټ کې په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې له یوې پوځي ډیپو څخه وسلې راباسي چې د دوی په وینا د پوځي اډې وسله توندی. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د پوځي اډه القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصر ډلې وسله والو نیولې ده. حکومتي ځواکونه او مخالف وسله وال له څو میاشتو راهیسې په حلب ښار باندې د واک ټینګولو لپاره په جګړو کې ښکېل. او د 2012 کال د سولې نوبل جایزه په اروپا کې د شپږو لسیزو په ترڅ کې د سولې، پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې اروپایي ټولنې ته ورکړل شوه. د دې جایزې په اړه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل اجازه راکړه چې اروپایي اتحادیې ته د نوبل جایزې د ګټلو مبارکي ووایم. په یقین سره دا ډېره په زړه پورې ده چې ګورو اروپایي اتحادیه په یوویشتمې پېړۍ کې څرنګه متحده او سوله ییزه ده. دا هر څه ناببره نه دي شوي. دا د اروپا د مشرانو او خلکو په سخت زیار او فداکاریو سره رامنځته شوې ده. له بلې خوا د چک ولسمشر واسلاف کلاوس د جمعې په ورځ په پراګ کې خبریالانو ته وویل اروپایي ټولنې ته د نوبل جایزې ورکول یوه ستره تېروتنه وه.
زما په اند یو غمجن اشتباه وه. د نوبل د سولې جایزه تل اشخاصو ته ورکول کېده، څو مشخص کسان د یو ځانګړې لاسته راوړنې لپاره وپېژندل سي. یوې موسسې، ادارې یا انسټیټیوټ ته د دې جایزې ورکول د هغې اهمیت له منځه وړي. زه حیران یم چې کوم کس دې اوس جرأت وکړي او د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره دې رامخته شي. دا د نوبل جایزې لپاره سم انتخاب نه دی.
اروپایي ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې د ورکولو اعلان پرون په اوسلو کې د ناروې د سولې د کمیټې رئیس وکړ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د غزنی د پاسون کوونکو څرګندونه خبرې کړو چې د خپلو کسانو د وژلو خبر ورکوي.
موږ په نږدې شلو ورځو کې د شلو کسانو د رحمانه شهادت او خطونو شاهدانو.
د ولایت والی وایي چې د پاسون کوونکو د ملاتړ وس نه لرو.
ولایت دومره امکانات نه لري د شاغدي داسې او پاسون د تقوی لپاره غیر تلاش ورکولې وسی دي. مسأله ارتباط لري له مرکز سره.
په خبرونه کې مو د کونړ سندونو ته هم ورولو چې کبان پکې کم شوي.
سر راوتلې و ملازان چې نن تاسو ته په جلنا سره د دوه نیم واړو واړو دی ولا.
روختہ درتون شمنی پروگرام کې متخصص ډاکټر پر دې خبرې کوي چې ولې په افغانستان کې ډیر کوچنیان ناروغي وښنی.
کچیرته یو ماشوم شپږ میاشتې کېږي هغه نو وروسته نه یوازې د مور شدی او هغه ته اړین دي، بلکې نور اضافي خواړه باید هغه ته ورکړی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 څخه اوریدل شي. په غزنی ولایت کې چې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه پیل شوي، یو شمیر ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړې او د ښوونځیو دروازې یې د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د دغه ولسی پاڅون مشران او غړي وایي چې افغان حکومت یا کوم بل چا ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او وسلوال طالبان چې له وزیرستان څخه راځي د دې پاڅون مشران او غړي وښني. د غزنی والی هم وای د خلاصون یوازنی لار د طالبانو پر ضد هم دا ولسی پاڅونونه دي، خو زیاتوي چې دا د مرکزی حکومت صلاحیت دی چې له دې پاڅونونو سره مرسته وکړي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزي څخه اورو.
د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ ولسی پاڅون د طالبانو له بې رحمۍ سره مخامخ دی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي جبار شلګری ازادي راډیو ته وویل دوی ته راپورونه رسیدلي له شلو ورځو راهیسې هغه کسان چې په اندړو ولسوالۍ کې په ولسی پاڅون کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا له زیاتو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. د شلګري په وینا مرکزی دولت باید په دې اړه زیاته توجه وکړي او خلک د طالبانو له شره خلاص کړي.
موږ په نږدې شلو ورځو کې د شلو کسانو د داسې بې رحمانه شهادت او قتلونو شاهدانو چې هغه ټول څوک په لرګیو وهل شوي، په کندغونو وهل شوي، لاسو پښې او سرونه یې ماتې، د چاپ سر موټرسایکل یې تېرې شوي دي، څوک د ګاز په ډبو باندې سوځل شوي دي، اور پرې بل شوی ده، او لغه بعد د هغوی جسدونه په دښتو کې اچول شوي دي. موږ ټول د اندړو خلک هم دا اوري، هغه چا چې د دغه جنایت عاملین دي هغه هم دا اوري. دا ټول په دغه نږدې ورځو کې شوي دي او موږ دغه غږ هم حکومت ته هم نظامي ادارو ته حتی د رئیس جمهور تر دفتره پورې رسولی ده. خو په تعصب سره تر اوسه د اندړو له خلکو سره د هیڅ ډول کومک هغه څه چې د هغوی ضرورت ته راپسي.
د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ خلکو شاوخوا یو کال وړاندې په سیمه کې د طالبانو د حضور پر ضد پاڅون پیل کړ او هغوی له سیمې ایستلې دي، خو د اندړو یو شمېر کسان وای لا هم دوی زیاتې ستونزې لري او له ولسوالۍ څخه بهر نشي تلای. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ خلکو او ولسی پاڅون ته زیات پام نه دی کړی. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده وای د ولسی پاڅون له غړو سره مرسته د ولایت صلاحیت نه بلکې د مرکزی حکومت کار او صلاحیت دی. د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل د طالبانو د زپلو یوازینی او اغیزمنه لار همدا ولسی پاڅونونه دي تر څو سیمې امن شي. دی وای
خان لري چې موږ په نږدې وختو کې د وزارت داخلي او دفاع سره او خپل د مشر سره په دې حق لبانې یو مجلس ولرو و سره درلودلی مهم دي. ولایت دومره امکانات نه لري او هیڅ امکانات نه لري چې هغه دي داسې یو پاڅون د تقوی دپاره هغې ته لاس ورکولی اوسي. د دې مسله ارتباط لري له مرکز سره.
له دې مخکې راپورونه خپاره شوي ول چې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ ځینو سیمو ته تللي او په زور یې له خلکو څخه عشر او زکات اخیستی. د ولسی پاڅون مشران وای په تیرو څو کلونو کې د طالبانو له اعمالو او کړنو څخه تر سږمو رسېدلي ول او نه غواړي چې د هغوی اوامرو ته غاړه کېږدي. د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وای دوی ډیر خواشینی دي چې پاکستانی طالبانو په تیرو څو کلونو کې ولې د جهاد تر نامه لاندې د غزنی ولایت زیات شمېر قومي مشران او ځوانان په مختلفو بهانو او دلایلو وژل. ویل کېږي چې دا مهال د پنجابیانو په ګډون زیات شمېر بهرني طالبان په غزنی ولایت کې فعالیت کوي او دا راپورونه هم خپاره شوي چې وسلوال طالبان د سیمې له خلکو څخه په زوره د هویت تذکرې اخلي او له ځانه سره وړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د فعالیتونو د لاشوالي لپاره د وزیرانو شورا دارالانشا ته یو طرح وړاندې کړی ده. دې طرحې د یو شمېر رسنیو مسؤلان اندېښمن کړي او وایي حکومت د رسنیو د کنټرولولو هڅې کوي. په دې ورسیو کې د افغان حکومت د کابینې په غونډه کې ویل شوی چې ځینې رسنۍ په خپلو خپرونو کې ملي ګټې په پام کې نه نیسي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف دی چې په دې اړه اقدام وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ویل کېږي چې تاکید پکې شوی چې رسنۍ د خپلو خپرونو کې نافذ قوانین او ملي ګټې په پام کې ونیسي. تمه ده چې دا طرحه په وزیرانو شورا کې د بحث او تصویبېدو وروسته پلي شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور جلال نورانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې د ترتیبولو هدف د رسنیو د فعالیتونو محدودول نه دي.
یک طرح روان شد به اداره امور برخواسته از توقع رئیس جمهور کشور بود.
دی وایي یوه طرحه د چارو ادارې ته وړاندې شوې، دا د جمهور رئیس د غوښتنې له مخې ترتیب شوې. جزئیات به په راتلونکي کې ووایم، خو اصلي ټکی دا دی چې د هیواد د رسنیو په فعالیتونو کې باید ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې هر هڅه کوي مقصد یې دا نه وي چې د بیان ازادي دې زندۍ کړي. دا هم سرګنده نه ده چې د وزیرانو شورا به په دې طرحه کله بحث کوي، خو د چارو اداره وایي مخکې له دې چې یاده طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې شي یو ځل به وڅېړل شي. بلخوا د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د داسې طرحې ترتیبول د رسنیو د فعالیتونو محدودول دي. د دې اتحادیې اجرایوي رئیس فهیم دشتی وایي
به نظر میرسه که حکومت افغانستان از حالا تا 2014 و انتخابات ریاست جمهوری
دیوای داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت له اوس نه تر 2014 او انتخاباتو پورې یو لړ نوې هڅې پیل کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي. د دې طرحې ترتیبول د حکومت د روانو هڅو یو جز دی. زمونږ او د رسنیو د قانون له نظره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د داسې طرحې د ترتیبولو صلاحیت نه لري.
صلاحیت تهیه چنین طرحې را نداره.
د افغانستان جمهور رئیس کرزی د میزان د میاشتې په 10 د کابینې په غونډه کې ویلي چې ځینې رسنۍ په خپلو فعالیتونو کې ملي ګټې په پام کې نه نیسي. د همدې له امله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مکلف شو چې په دې حق له لازم اقدام وکړي. د حکومت دې تصمیم یوازې رسنۍ نه بلکې ځینې سیاسي ګوندونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې حکومت د ملي ګټو په بهانه غواړي چې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوا هم دا ادعاګانې رد کړي او اوس یې هم ردوي.
په فرا کې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په دغې ډلې کې یوه هم پرې ماده. دغې 12 کلنې نجلۍ زهر خوړلې او روغتون ته بیول شوې. کیسه یې په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه اورو چې روغتون ته ورغله.
دا د یو ډاکټر خبرې د 12 کلنې پریما سره دی چې اوس د فراه ولایت په روغتون کې بستر ده. پریما هغه 12 کلنې نجلۍ ده چې د پلار لخوا یې په جبر سره کوژنه شوې او وروسته یې په ځان وژنې لاس پورې کړی. پریما چې ډېرې خبرې نه کوي وایي چې پلار یې په محبس کې دی او د هغه ځای څخه یې چا ته نکاح کړې وه چې د دې خوښه نه وه. د پریما مور چې د هغې د بستر څنګ ته په روغتون کې ناسته ده وایي چې هغه هم خوښه نه وه تر څو لورې کوژدنه کړي، خو د مجبوریت په اساس یې دغه کوزې ته زړه شک کړی دی. مور یې وایي چې خاوند یې په مخدرتو کورورځی دی او اوس په زندان کې دی. دا وایي میړه یې هلته دا کار کړی او دې هم په جبر سره منلی.
زه
خپل د لور په کوزدي خوشحاله نه وم، خو خاوند مې هم معتاد دی او هم اوس په زندان کې دی. زه مجبور وم چې خپل د لور کوزده ومنم. په ډیرو ساده مراسمو کې مو کوزده ترسره کړه او آخر زما لور د زهرو په خوړلو لاس پورې کړ. په همدې حال کې د فراه ولایت په ملکي روغتون کې معذف ډاکټران هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي له امله اندېښمن دي. ډاکټره روکیه د فراه ولایت په ملکي روغتون کې معذف ډاکټره وایي چې هره میاشت کابو لس ښځې په ډېر بد حالت کې د فراه ولایت روغتون ته راځي چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. په دغه ښځینه برخه کې چې زه کار کوم په هرې میاشت کې شپږ یا اووه داسې پېښې لیدل کېږي. ځینې ښځې چې راځي د زهرو د خوړلو له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د دغو تاوتریخوالو عوامل تر ډېره بریده اجباري ودونه دي. په فراه کې تر ډېره ښځې د زهرو په خوړلو لاس پورې کوي چې زهر د انسان پر بدن ډېره بده اغېزه کوي او صحیح علاج یې هم ناممکن دی. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې تر اوسه تر اویا او زیاتې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پېښ ثبت شوي چې د تېر کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یولسو بجو ده. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د اقلیمي ناوړه اغیزو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د مرستې په څلورو ولایتونو کې کیږي. دا کوم ولایتونه دي او څومره مرسته ده؟ مصطفی صدیقی په دې اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لویان خالد نسیمی سره مرکه کړې او لومړی له هغه د دې ولایتونو پوښتنه کړې.
په مزار شریف، بامیان، دایکنډي او بدخشان ولایتو کې دي. دغه په څلور ولایت کې دي دغه پروګرام عملي کیږي ان شاء الله.
د دې برنامې اصلي هدف څه ده؟
اصلي هدف لږه برنامې دا دي چې د خلک ژوندګي سطح بدل کړي، له زراعت ریاستو سره او د کلی د بیا رغولو ریاست څخه مونږه مهنګ یو. هغه برنامه چې خلق غواړي چې خپل چاپریال او خپل زراعت تغییر وکړي، دا پول هغه اصلي هدف او مقصد دا دی چې په دغه څلور ولایتو کې توزیع کیږي ان شاء الله.
د دې پروګرام د پراخېدو پلان لري؟
د ژوند د چاپر ساتنې د ملي ادارې اصلي هدف او غوښتنه دا دی چې افغانستان ان شاء الله له مختلفو کانوینسونو کې غواړي چې غریتوب ترلاسه کړي. کله چې دا هدف ترلاسه شو کېدای شي چې د هغه برنامه پراخه کړو او په نورو ولایاتو کې دا شمیر برنامو ولرو او بل ولایاتو کې هم دغسې برنامو ولرو چې د خلک د ژوند سطح او د خلک د نیازمندیو لږ حل شي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې ویاند خالد نسیمی. د کونړ اوسیدونکي وایي چې په خوا د کونړ په سیند کې پریمانه ماهیان وو. دوی به چې څه وخت وغوښتل چې کبان ونیسي نو ډېر ژر یې نیولی شوی، خو له تېرو څو کلو څخه ځینې کسان د ماهیانو د نیولو لپاره له بمونو، برقي شارټونو او توپان جالونو څخه ګټه اخلي چې د غټو کبانو تر څنګ واړه هم له منځه وړي او له دې کار سره کبان د ختمېدو په حال کې دي. دوی له دولت غواړي چې د کبانو په دغه ډول ښکار باندې کلک بندیز ولګوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له کونړ څخه روحلا انوري مفصل رپورټ لري.
کونړ دوه سیندونه لري چې یوې د لوی سیند او بلې د پیج درې یا د وړوکي سیند په نوم یادیږي. د کونړ اوسیدونکي وایي پخوا په دواړو سیندونو کې پریمانه میان پیدا کېدل. دوی به په لږ وخت کې ډیر میان نیول، خو اوس په سیند کې په ډیره مشکله توګه میان پیدا کولی شي. فریدالله دهقان چې همیشه د کبانو د نیولو جال او یا نور وسایل په لاس کې نیولي وي، اوس هم د اطلاعاتو او کلتور ریاست تر څنګ د کونړ په سیند کې د میانو په ښکار بوخت دی.
د پخوا په پرتلا نن سبا میا بالکل کم شوی. سر راوتلی مولا زانه چې نن اس کو سپو جل سره دی د دوه نیم واړو واړو ونیولو، هغه په ډیره سخت باندې پوجل کړ. به معلوم مو زمنګ مشرام بدل شونټي په پلاس کې نیولو د شپې د خوانه لرګینه به ستر په شان تیر کړی به چکه به جوړ نو غټ میا به د شپې بارانه لا براتو هغه میا به نیو کم اس کم جانا نو درې دړې دوه دړې دوه نیم دړې د دوه دړو نه کم میا منګر نیول. هغه مرز غریبي به کړل، هغه مرکو هوټل والا
برقی شارټونو او د میانو د وژونکو دویانو کارولو اندیښمن کړي دي او وایي چې د یادو شیانو د استعمال سره د کونړ په دواړو سیندونو کې میان د ختمېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
په جنریټرو باندې د ما بین لاړو، په بمونو باندې د ما بین لاړو، په خوخو به په جالو دام کې به نیول نو هغه به یو چې میا به و هغه به ونیول شو نوره ذخیره به پاتې وه. نو اوس دا طبیعي ده جنریټر خو د مخه وژني، واړه وژني او ډیم وژني، د مخه طبیعي وکړو. نو په هغه اساس باندې په سیند کې د سره میان مطرح شوي که دولت دا مهرباني وکړي چې د جنریټرو او د بمونو مخه ونیسي نو کېدای شي چې سیند بیرته د میانو نه ډک شي. هرې ولسوالۍ ته، هرې قوماندانې ته، هرې پوستې ته خبر ورکړي چې چا بم خطا کړي سیند ته هغه د دستګیر او هغه خپل قانوني سزا ویني چې بل پاینده کې دسر کې.
جنت ګل فدا د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وای عمر د سلويختو کالو په شاوخوا کې دی او له مشرانو یو ریدلی چې په خوا د کونړ په سین کې د یو لس کلن ماشوم د قد په اندازه میان پیدا کېدل او دوی د نیولو لپاره ورپسې ډېرې منډې وهلې دي.
مشرانو ناوریدلی دي چې تقریبا د لس کلن یو لس کلن ماشوم تر قد او قامت پورې ماهیان دلته موږ لیدلی دي، په هغې پسې موږ منډې ترلی والی دي او چا پکې ځینې نیولي دي. د دې نه غټه واړه ماهیان دلته مشتون درلوده.
ښاغلی فدا زیاتوي د کونړ سیند ماهیان ډېر مشهور دي، خوند او مزه یې د نورو ماهیانو په پرتله ډېره ښه ده او ګڼ کسان چې کله هم کونړ ته راځي نو د میانو غوښتنه کوي، خو بدبختانه چې اوس په ډیره مشکله توګه د سیند میان پیدا کولی شي.
کونړی به ورته د میلمستوب بلنه ورکړل، هغې به ورته ویل چې یوه ورځ به درځو کونړی میان بخرو، خو اوس دغه خبره صرف یو خوب او خیال دی. که پارمي چرګو ګورې او کورنۍ چرګو ګورې، دې ښکاره تفاوت شته دی په غوښه کې، د هغې په هغه وټامینونو کې او په انرژي کې ښکاره تفاوت شته دی. دغه شانتې د پارمونو په ماهیانو کې او دغه شانې د سیندونو په ماهیانو کې ازما په نظر باندې د زمکه او د اسمانو مره فرق دی.
هغه د میانو د کموالی یو بل لامل ته هم ګوته نیسي او وایي چې په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو په سبب هر کال سخت سیلابونه راوځي او دغه سیلابونه د میانو د ژوند لپاره ستر ګواښ دی.
په غرونو کې تندرونه ولویږي او هغه تندریزي اوبه چې د سیند سره ګډې شي په سیند کې بیا دغه شاوړي یا هغه لرګي چې له ځنګلونو یې راوړي هغه هم لوی واړه ونی. نو دغه څو لاملونه دي چې په دې سیندونو کې میان د کمښت سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس نجیب الله کونړی ازادي راډیو ته وویل دوی په سیندونو کې د زهرجن موادو د برقی شاټونو او د بمونو د غورځولو د ضررونو په اړه خلکو ته زیات عامه پوهونه کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي او لا هم د میانو د ښکار لپاره خلک له ضرري شیانو استفاده کوي.
بمونه سیند ته غورځي، زهریله مواد په وړو کې اغږي او هغه نه دانې جوړوي، هغه وراچوي او هغه باندې میان وژني او د دې ترڅنګ طوفان جالونه وسره دي، دا د ټوپ په واسطه په دې سیند په سر ګرځي او دا نیسي. او یو شمېر خلک داسې دي چې په جنراتورو باندې هغه سیند ته کوزي او میانو ته شاټ ورکوي. معقوله طریقه باندې که ښکار وشي غټ مې ونیولی شي، دا هغه خاص وختونه دي. په هوت میاشت کې میانو ښکار مطلق منه دی، په حمل میاش کې مطلق منه دی، ځکه دغه د نسل د زیګون وخت دی او یو خزه میا کې تقریبا په زرهاو سلهاو دا تخمه موجوده.
کونړی وای د پرځای چې امنیتی ځواکونه په سندونو کې د میانو د ښکار مخه ونیسي، دوی خپل په اوبو کې بمونه غورځوي او یا هم د ډیزلی برېښنا په وسیله اوبه شاټ کوي او د میانو د تباهۍ سبب کیږي.
په زیاده دي چې امنیتي ارګانونه زموږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي. ډیری کسان د نظامی یونیفورم نه په استفاده لیدل کیږي چې همدغه اعمال اجرا کوي. میانو تخم ختمېدل دا چاپیریال ته او زموږ استاسي ژوند ته یو غټ ګواښ او خطر متوجه کیږي، ځکه داسې میان هم شته چې داغو نسل په حالت د ختمېدو کې دي.
په کونړ کې د کرهڼې او مالداري رئیس ډاکټر محمد غالب ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی د کونړ له ټولو مسؤلینو غوښتي چې باید د مایانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
د کونړ ټولو ولسوالیو ته مکتوبونه صادر کړي دي او هغوی ته هم داسې هدایت پکې لیکلي دي، هر هغه څوک چې توپانجال استعمالوي، مرګ ماهي په نوم یو دوا ده هغه استعمالوي، او یا د بمونو په واسطه او یا هم د جنریټر د شارټ په واسطه، دغه یو غیر قانوني او غیر فني شکل باندې مایانو د منځه وړل دي او د دې سره نسلونه د کونړ کوم مایان چې دي هغه هم د منځه ځي.
غالب وای دوی د ښکار د بندولو ترڅنګ د مایانو د زیاتولو لپاره په دواړو سیندونو کې درې کاله وړاندې په زرګونه واړه میان خوشی کړي او همداراز د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو د میانو د روزنې فارمونه هم جوړ کړي دي.
د دې ترڅنګ د فرانسې دولت په همکارۍ باندې د نن نه درې کاله مخکې د کونړ په دواړو سیندونو کې چې کونړ یخې اوبه لري او دلته د یخ اوبو میان توافق کولی شي چې هغه ټوټ او سلور ګلاس دي، هغه موږ تجویز کړي دي او انشاءالله نسونه خولې. په خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې ځمکه لرو، دولتي ملکیت دی، په هغه کې تقریبا پنځه شپږ فارمونه په منظم ډول جوړ شوي، د خلکو لخوا جوړ شوي دي، ولې زمین سازي ورته موږ کړی ده او موږ سره د ځمکې قرارداد شوی دی. د دې ترڅنګ نورو خلکو په خپلو شخصي ځمکو کې فارمونه جوړ کړي چې تقریبا تعداد دیارلس څوارلس ته رسیږي او په هغې کې متواتر ډول میان اچول کیږي او د هغې څخه یو ښه زموز او یو ښه فایده او ګټه هغه مالدار ته رسیږي.
ولسمشر کرزي هم څو کاله وړاندې په یو فرمان کې د ځنګلي ژوو او مایانو ښکار کول او نورو هیوادونو ته یې انتقال منی کړی دی. خلک وایي یاد فرمان هم د نورو ګڼو فرمانونو په څیر یوازې په کاغذ لیکل شوی او په رسنیو کې اعلان شوی دی، خو تر اوسه پرې چا عمل نه دی کړی او دا لا هم نه ده معلومه چې زموږ په هیواد کې به کله د جګړې ټغر ټولیږي او قانون به د انسانانو په وژونکو او د ژوو په غیر قانوني ښکار کوونکو څه وخت بې توپیره پلی کیږي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوا عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او د کابل رسپانو ته هم کتنه کوو چې نن یې څه خبره کړې دي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. له ناجیې صافی څخه خبرونه اورو.